د طالبانو نوی مشر ویلی چې په افغانستان کې سوله یوازې هله ټینګېدای شي چې ټول بهرني ځواکونه له دې هېواده وتلی نه وي. د سولې عالي شورا دا یوه پلمه بولي او د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وایي چې طالبان دې په خپله د پاکستان له اثارته ځان خلاص کړي. د خبري ساعت موزنور یاس نوري هرکلی کوم. پر یاد موضوع پر راپورونو مطالبو سربیره ستاسو نظر هم اخلو. پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساتو مهمو خبرونو سره پیلوو. زما همکار احمد شیبر دلته په سټوډیو کې دی، د سیمې او نړۍ خبرونه راټول کړي دي. شیبر صاحب، په نړیوالو او سیمهییزو خبرونو کې مهم خبرونه څه دي؟
بله، په نړیوالو خبرونو کې یو مهم خبر داری چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو د کورنیو چارو وزیران نن د کډوالو پر ستونزه باندې خبرې کوي، او دا یوه ورځ مخکې تر دې ده چې سبا به د اروپایي هیوادونو مشران غونډه وکړي او هم دا مسله به وڅېړي. او د پاکستان یوې پوځي محکمې نه تنه په تروریستي فعالیتونو کې د لاس لرلو په جرم په اعدام محکوم کړي دي، او د برلین پولیسو اته ودانۍ په تروریستانو پسې نن پلټلې دي.
مننه را سره اوسئ. د دې خبرونو تفصیل به وروسته واورو، خو لومړی به سید کمال شاه عارف ته واور ورکړو چې د افغانستان د دې ساعت مهم کورنۍ خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکې. د افغانستان د ولس جرګې اداري پلاوی وایي چې په ځینو وزارتونو کې د کلیدي پوسټونو د خرڅولو په اړه کره اسناد په لاس کې لري. د وسلوال طالبانو نوی مشر وایي په افغانستان کې به هغه وخت سوله رامنځته شي چې دغه هیواد د پردیو له اشغال څخه اخلاص شي. او چارواکي وایي د جوزجان ولایت د قوشتېپې ولسوالۍ په بازار کې د افغان سرتیرو پر پوسټر طالبانو په حمله کې لس سرتیري وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې په ځینو وزارتونو کې د کلیدي پوسټونو د خرڅولو په اړه کره اسناد په لاس کې لري. د ولسی جرګې منشي عبد الرحیم نامی کڅه هم په دې اړه د کوم ځانګړي وزارت نوم وانه خست، خو زیاته کړی چې دغه شمیر وزیران به استجواب او په جلسه کې به ورسره دغه موضوع مطرح کړي. د اداري اصلاحاتو کمیسیون هم په یو شمیر وزارتونو کې د مقرریو ستونزې تاییدوي، خو وایي هڅه کوي چې دا ستونزې له منځه ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د کابینې د ځینو وزیرانو د غیر مسلکیتوب او کمزوري فعالیت په اړه هم انتقادونه موجود وو. د وسلوال طالبانو نوی مشر وایي په افغانستان کې به هغه وخت سوله رامنځته شي چې دغه هیواد د پردیو له اشغال څخه خلاص شي. د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور ته په منسوب اخترس پیغام کې ویل شوی که چیرې افغان حکومت سوله غواړي، باید له بهرنیو سره خپل ټول لاسلیک شوي سندونه لاغو کړي. پر همدې مهال د افغانستان د سولې عالي شورا د نړیوالو اړیکو مشر اسماعیل قاسمیار ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو د نوی مشر څرګندونې یو بهانه وبلله.
فعلا در میدان نبرد
دی وای اوس د جبهه د جنگ په میدان کې کوم بهرنی عسكر وجود نه لري. کدوی غواړي چې دا یو بهانه وکړي، هم دا عمل ناروا دی او هم دا بهانه ناروا ده. د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور ته منسوب اعلامیه په داسې حال کې خبريږي چې د سولې دوهم پړاو خبرې د دغه ډلې د مخکنی مشر ملا محمد عمر د مرګ په خبر سره وځندېدلې. او چارواکي وایي د جوزجان ولایت د قوشتېپې ولسوالۍ په بازار کې د افغان سرتیرو پر پوسټر طالبانو په حمله کې لس سرتیر وژل شوي دي. د جوزجان د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر عبدالحفیظ خاشینن ازادي راډیو ته وویل چې یاد سرتیر تېره شپه د ملي اردو د یوه سرتیر په همکارۍ د وسلوال طالبان لخوا وژل شوي دي. ښاغلي خاشي زیاته کړه چې په دغه پوسټه کې څوارلس سرتیر موجود و، څلور تنه په تېښته بریالي شوي، خو یو تن یې طالبانو بیولې دي. د دې حملې مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی دی. دا د افغانستان اړوند خبرونه، د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
د اروپای ټولنې د کورنیو چارو وزیران بنن پر دې خبرې وکړي چې څنګه یو لک او شل زره کډوال پر غړو هیوادو وویشل شي. اروپا له څو لسیزو راهیسې له یوه سخت بحران سره مخامخ شوې ده. په لسګونو سره پناه غوښتونکي دغې لویې وچې ته ورمات شوي چې اکثر یې له منځني ختیځ، افریقا او آسیا جګړو او لوږې په مخه کړې دي. په بروکسل کې تر نننۍ غونډې مخکې چک جمهوریت یو ځل بیا دا خبره تکرار کړه چې په هیڅ ډول په زور د کډوالو د یوې برخې منلو ته چمتو نه دی. د مرکزي اروپا یو شمېر نور هیوادونه هم ورته دریځ لري. ټاکل شوې ده چې سبا د اروپایي ټولنې مشران د کډوالو پر ستونزو بیړنۍ غونډه وکړي. په پاکستان کې یوې پټې پوځي محکمې 9 تنه په ټرورستي فعالیتونو کې د لاس لرلو په جرم په اعدام محکوم کړل او یو تن هم عمري حبس کړ. د پاکستان د پوځ ویان عاصم باجوه دغه کسان ټرورستان وبلل چې د لسګونو پوځي او ملکي کسانو په وژنه کې لاس درلود. د پاکستان پوځ وایي کوم 9 تنه چې تېره ورځ په اعدام محکوم شوي دي هغوی د حرکت الجهاد کشمیر د منع شوي ډلې غړي دي. د 2014 کال په ډسمبر میاشت کې په پېښور کې پر پوځي ښوونځي برید وشو او 144 زده کوونکي پکې ووژل شول. تر دې حملې را وروسته په پاکستان کې پوځي محاکمې فعال شوې. پاکستاني چارواکو له پښو د یوه ګزنډ وهلې اعدام 7 مخکې د حکم تر پلي کېدو وځنډاوه. د زندان چارواکو وویل چې د قضایي چارواکو مسؤلانو نن سهار وختي 43 کلن عبدالباسط ته ویلي وو چې په دار به شي. عبدالباسط په 2010 کال کې د مننژیت ناروغۍ له امله له پښو فلج شو. پر ده په 2009 کال کې د اعدام حکم شوی و. ده د پیسو پر سر له یوه سره شخړه کړې وه او هغه یې وژلی و. د عبدالباسط خور شګوفې سلطانه اسوشیټډ پریس اژانس د خبرو پر مهال ټینګار کاوه چې ورور یې بې ګناه دی او دې وویل چې نن د دې د کورنۍ غړیو د زندان بهر انتظار کاوه چې بیا ورته وویل شول چې د عبدالباسط په دار کول وځنډېدل. د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل د هیواد پوځیانې د سیمې د ترورستانو د ځپلو لپاره د ډېر اعتماد وړ دي. روحانی وویل چې ایراني ځواکونه د دې هرکلی کوي چې له عراق او سوریې سره د اسلامي دولت د ډلې پر ضد مبارزه کې مرسته وکړي. خو د ایران جمهور رئیس ټینګار وکړ چې ایران په نورو ملتونو کې د پوځي مداخلې نیت نه لري. روحانی نن په تهران کې هغه کلنی رسمي گزارشته خبرې کولې چې په مستقیم ډول له دولتي تلویزیونه ښکارېده. روحانی وویل که چیرته ترورستان هڅه وکړي چې په سیمه کې خپل اغېز پراخ کړي نو یوازینۍ هیله به د ایران عسکرو او سپای پاسداران انقلاب ته وي. د ایران ولسمشر بیا زیاته کړه چې د منځني ختیځ ملتونه باید د خپلې دفاع لپاره پر لویدیځ ډېر زیات باور ونه کړي. ایران پوځي سلاکاران عراق او سوریې ته مخکې له د داعش د ځپلو لپاره استولي وو. د برلین پولیس وایي 8 ودانۍ یې پلټلې دي او دا پلټنه یې وروسته تر دې کړې ده چې 2 میاشتې یې یوه اسلامي ډله څارله چې په ترورستي فعالیتونو کې ښکېله ده. پولیسو نن وویل چې دوی سهار وختي د یوه جومات دفتر هم وپلټه. د پولیسو په وینا اصلي مشکوک یو 50 کلن مراکشی دی چې نور خلک یې سوریې ته د بشار الاسد د رژیم پر ضد جګړې ته هڅول. یو بل 19 کلن مراکشی بیا په دې جګړې کې په برخې اخیستلو مشکوک پیژندل شوی دی. د برلین د پولیسو ویان سټیفان ریدلچ نن رویټرز ته وویل
موږ
داسې نښې نشانې تر اوسه په لاس کې نه لرو چې دغې ډلې په جرمني کې د کوم برید پلان اوس یا پخوا درلود. کوم برید چې د پولیسو پر یو مرکز یو مسلمان افراطي وکړ هغه له دې قضایي پېښې سره هېڅ ارتباط نه لري. پولیسو د نن ورځې د تلاشیو په اړه نور توضیحات نه دي ورکړي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو ویل چې د ناټو له پوځي تړونه بهر پاتېدل له جنایته ډکه تګلاره ده او د حکومت دې ته چمتو دی چې دا پریکړه بدله کړي. خو پروشینکو ویل چې دا د غړیو مربوط ته چې څرنګه پریکړه کوي. پروشینکو نن د اوکراین د امنیت شورا د غونډې د مشۍ پر مهال د خبرې وکړې. په دې غونډه کې چې په کیف کې وه د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ هم برخه اخیستې وه. اوس مو ابراهیم ساپۍ د افغانستان د څو ښارونو د حواله حال خبروي.
لا صدې رډیو نه مود افغانستان د سوستر خرونو د هوا حالات ته هر کله کوم. کابل د تودوخی لوړ درجه درویش ټیټه سوارلس اسمان زای زایبریز. هرات هم اسمان زای زایبریز د تودوخی لوړ درجه 22 ټیټه 14 اټکل شوی. کندهار د تودوخی لوړ درجه 9 ټیټه 15 اسمان وریز. مزار شریف اسمان زای زایبریز د تودوخی لوړ درجه 9 ټیټه 40 خدل شوی. جلال آباد د تودوخی لوړ درجه 9 ټیټه 21 اسمان زای زایبریز. گردیز اسمان وریز د تودوخی لوړ درجه 23 ټیټه 9 اټکل شوی. او په پای کې بامیان د تودوخی لوړ درجه 23 ټیټه 3 اسمان وریز خو در شوی دی.
د خبري ساعت کوم زنوري نوري هر کله کوم. د طالبانو نوی مشر ویلی چې په افغانستان کې سولې یوازې حاله ټینګېدای شي چې ټول بهرني ځواکونه له دې هېواد وتلي نه وي. د سولې عالي شورا دا یوه پلمه بولي او د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي طالبان دې په خپله د پاکستان له اثرت ځان خلاص کړي.
سوال ما از خود ملا اختر رسول شاهدی باشه که اگر شما میگن که ما اشغال هستیم، خب تحریک شما هم اشغال شده است. پاکستانی ها و نظامی های پاکستانی ها کی هستند؟
دا مسله د سیاسي چارو لیو کارپو سره څېړو ستاسو نظر هم پرې راخلو. د یکونل دینی آلمان او قومي مشران بیا د افغانستان د سولې د عالي شورا ترکیب د سولې د هڅو لپاره مناسب نه بولي.
کوم تشکیل چې جوړ لګوره په دې ساختار او تشکیل سوله نه راځي. که دا ساختار او تشکیل په مرکز کې جوړ لې دا غلط جوړ لې دا د افراط او د تفرید نه ډک تشکیل دی.
د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي په یو شمېر وزارتونو کې ځینې عایداتي پوستونه مزایدې ته وړاندې کېږي او په لوړو بیو خرڅېږي.
همې وزیرایي که ما شما رای دادیم اکثریتش بستای عایداتیشونه به مزایده گذاشتن.
د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې د لوی اختر په رارسېدو سره د څارویو بیې لوړې شوې دي.
پخوا به چې دا په شپږ زره شپږ نیم زره باندې ډېر شغت مګم اوس په لس زرو په دولس زرو پورې خبر رسېدلی.
په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیران نن د پناه غوښتونکو د مسلې په وړاندې د ګډ دریز د غوره کولو په مقصد بیړنۍ غونډه کوي. د طالبانو نوي مشر ویلي چې په افغانستان کې سوله یوازې هله ټینګېدی شي چې ټول بهرني ځواکونه له دې هېواده ووځي. ملا اختر منصور دغه راز ویلي چې ټول هغه پوځي او امنیتي تړونونه چې د کابل د حکومت او نورو هېوادونو ترمنځ لاسلیک شوي باید لغوه شي. د طالبانو د نوي مشر اشاره ظاهرا د کابل او واشنګټن ترمنځ د امنیتي همکاریو هغه تړون ته ده چې پخواني ولسمشر حامد کرزي یې له لاسلیک کولو ډډه وکړه، خو د نوي حکومت مشرانو د کار په لومړۍ ورځ هغه لاسلیک کړ. ملا منصور دغه څرګندونې د لوی اختر په مناسبت خپرې کړې اعلامیې کړې دي. طالبانو نوی مشر ملا منصور همداشان له طالبانو غوښتي دي چې یو موټی ووسي او د دښمن هغه پوچ تبلیغ ته پام ونه کړي چې د په وینا د طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو خبره کوي. تر اوسه د طالبانو یو شمېر قمندانان د ملا منصور له مشرتابه سره مخالف دي. د افغانستان د سولې عالي شورا بیا د طالبانو د مشر نوی پیغام یو ډول پلمه بولي او وایي دا ډول پلمو وخت نور پای ته رسېدلی دی. د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا طالبانو ته په خطاب کې وایي چې دوی هم د پاکستان په لخوا په اسارت کې ژوند کوي او باید په خپله ځان آزاد کړي. تفصیل له کابله د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپورټ کې.
اختر د سولې، خوشحالۍ او پخلاینې سمبول دی او په دې ورځ ټول خلک یو بل ته د سولې او ملګرتیا پیغامونه لیږي. خو د طالبانو نوي مشر په افغانستان کې د سولې ټینګښت له بهرنیانو سره د امنیتي سندونو په فسخ کولو مشروط کړی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا د طالبانو د نوي مشر ملا اختر منصور د پیغام په غبرګون کې وایي چې دا مهال د طالبانو د دا ډول پلمو وخت پای ته رسېدلی او د دې شورا په باور افغانستان اشغال نه بلکې آزاد دی. د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د سه شنبې په ورځ ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه داسې وویل:
حضور نظامی از ناتو پایان یافت.
د ناتو پوځي حضور پای ته رسېدلی، بهرني عسکر خپل هیوادونو ته تللي. اوس د جګړې په ډګر کې کوم بهرني عسکر حضور نه لري. دا یو ښکاره موضوع ده. په همدې دلیل که څوک دغه موضوع پلمه ګرځوي، هم دغه عمل ناروا دی او هم دغه پلمه
بهانه نارواست.
د طالبانو مشر ملا اختر منصور د لوی اختر د رسېدو په مناسبت رسنیو ته پیغام استولی. هغه په دې پیغام کې د نورو مسایلو ترڅنګ ویلي که افغان حکومت غواړي چې په هیواد کې جګړه پای ته ورسیږي او سوله ټینګه سي، نو له بهرنیانو سره د هر ډول امنیتي سند لغوه کړي. په همدې پیغام کې همدارنګه ویل سوي که افغانستان اشغال نه وي، نو افغانان کولای شي چې خپل منځي اختلافات د خبرو له لارې حل کړي او سولې ته ورسیږي. د ملا اختر منصور د پیغام په یو برخه کې راغلی چې هغه د نورو فعالیتونو ترڅنګ سولې ته د رسیدو د یو ګام په توګه له مخالف لوري سره د سولې د خبرو مسؤلیت د طالبانو سیاسي دفتر ته سپارلی دی. خو په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي د طالبانو د مشر ملا اختر منصور د اختریس پیغام په ځواب کې وایي چې د طالبانو تحریک خپله د پاکستان لخوا اشغال دی. د دې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی عبدالقادر زازایی وایي:
سوال ما از خود ملا اختر منصور شادی باشه.
زلم ملا اختر منصور نه دا پوښتنه کوم، دا چې تاسو وایي افغانستان اشغال دی، ستاسو تحریک هم اشغال سوی، د پاکستان پوځیان څوک دي؟ دوی خو هم افغانان نه دي چې تاسو اشغال کړي او په غېږ کې نیولي یاست. که چېرې تاسو هغوی تجهیزوي او بیا مو افغانستان ته رالیږي، دا په دې معنا ده چې تاسو افغانستان اشغالوئ.
د طالبانو نوی مشر په داسې حال کې په مشروط ډول د سولې په اړه خپله غوښتنه راه کوي چې له طالبانو سره د سولې دویم پړاو خبرې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مرګ په خبرېدو سره تر نامعلومې مودې پورې ځنډېدلې دي. د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د طالبانو ترمنځ د رهبرۍ په سر شته اختلافاتو ته په کتو داسې معلومیږي چې دا ډله به له افغان حکومت سره د سولې دویم پړاو خبرو ته ژر چمتو نسي.
و امروزل چې د طالبانو نوی مشر ویلی چې په افغانستان کې سوله یوازې هله ټینګېدی شي چې ټول بهرني ځواکونه له دې هېواده ووزي. د طالبانو نوی مشر ملا منصور د غراز پر طالبانو غږ کړی چې یو موټی واوسي او د دښمن پر تبلیغاتو چې وایي د طالبانو په لیکو کې اختلافات راپورته شوي ونه غولېږي. په دې اړه تاسو څه فکر کوئ؟ کولی شئ چې موږ ته ټلیفون وکړئ او خپل نظر را سره شریک کړئ. د ازادي راډیو په داخلي شمیرو 0 800 22 55 او په نړیواله شمیره 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 6 0 1 کولی شئ چې موږ ته ټلیفون وکړئ او په دې اړه خپل نظر را سره شریک کړئ. خو بیا هم په موضوع کې تم کیږو. له کابله د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد غدیر صافی هم د شبر سره د ټلیفون په لیکه دی. صافی صاحب خبرونه ته ښه راغلاست.
ډېر مهرباني تاسو او ساتي همکارانو ته خپل ټول وطنوالو ته زړه کومي همونه او د اختر مبارکي رسوم.
مننه. تاسو ته هم د اختر مبارکي لمخکې وایو. صافی صاحب، ملا منصور چې له مشرتابه سره یو شمیر طالب مشرانو مخالفت څرګند کړی او د افغانستان د حکومت له استازو سره د مخامخ خبرو لومړي دور ته خپل کسان استولي وو، آیا د خپل منځي اختلافاتو له وجې اوس د سولې لپاره نوي شرایط مطرح کوي؟
ډېر مهرباني صاحب، سوال نه، خبره همدغه ده او نور مطالب هم تر شا امکان لري چې موږ دوه لري. اوله خبره خدا ده چې تر هغو پورې په یو واحد مشرتوب باندې ټولو خواوو د طالبانو امانه نه وي راغلي او هر یو یې جداګانه ځان ته فکر کوي، تر هغو به هغه اصلي څوک چې غواړي په آینده کې مشر پاتې شي. رسمي جمله اختر محمد منصور دوی نشي کولی چې ووایي سبا سولې ته او خبرو ته موږ حاضر یو. دوی به خپل دا تهدید د جګړې جاري ساتي تر هغو چې ټول طالبان په یوه خوله شوي او یو مشر ټاکلی. د بلې خوا خبره دا ده چې ځان ته هم آینده کې دا خبره ریزرو ساتي چې موږ سوله غواړو، سوله وکړو او راسو بیاړو د خارجي قواوو موجودیت ته ضرورت نشته. فکر کوم چې دا د ملي وحدت حکومت او خپله ښاغلی اشرف غني هم همدا خبره کوي چې موږ خپلو کې سره جوړ شو، انقراضو کینو، خپله ابادوي ته ابادۍ ته فکر وکړو، خلک جوړې وژنو، موږ یو خارجي عسکر ته هم دا ضرورت نه لرو. دې مخکینی شرط دا ده چې یو تړون شوی وي چې دوی ورباندې وکړي چې راشي چې دا خارجیان وو.
صفای صاحب، تاسو د اختلافاتو یادونه وکړه. ملا منصور چې د طالبانو د نوي مشر په توګه د خپل ځان له اعلانولو وروسته یو شمېر طالب مشرانو پرې انتخاب کړی وو او هغه د پاکستان د استخباراتي کړیو ته نږدې کس یاد کړی وو. اوس چې په دې وروستیو کې البته د اسلام آباد او کابل ترمنځ بیا پر یو بل د تورنو لګولو لړۍ توده شوې، آیا فکر نه کوي چې ملا منصور به د پاکستان په اشاره له افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو او هم له نړیوالو سره د افغانستان د حکومت د لاسلیک شوو امنیتي او دفاعي تړونونو د لغوه کېدو نوي شرطونه مطرح کړي وي؟
دې کې شک نشته چې د منطقه کې ځینې زمونږ ګاونډي هېوادونه شته دي چې هغه د امریکایي عسکرو په موجودیت په افغانستان کې خوشحاله نه دي. من جمله پاکستان هم ځان ته موانی ویني د هغوی په موجودیت کې د خپلو ملي اهدافو ته په رسېدلو کې، نو ځکه د هغوی مشوره خامخا ورسره ده. دا وایي چې د افغانستان حکومت سره د امریکا مشوره ده، د پاکستان د موږ د طالبانو سره د پاکستان مشوره هم شته. خو راځي دې ته داسې فکر وکړو چې که امریکایان مشوره راکوي دې خوا او که پاکستان مشوره ورکوي یا خوا، دا دواړه خواوې باید مشورې د آینده د سولې د افغانستان دپاره ورکړي چې هم د ګاونډیو اړیکې کېږي او هم طالبان په خپل کور شي او هم یو افغاني سوچا اسلامي او افغاني حکومت ته جوړ شي چې د ځپلو خلکو د افغانستان آینده روښانه ویني او د خپل ژوند ته ادامه ورکړي.
صفای صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، مخکې باید د سولې په اړه یو تړون وي چې نړیوال هغه پاتې ځواکونه چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره په دې هیواد کې پاتې دي هغه هم ووزي. آیا فکر د سولې عالي شورا ویلي چې د طالبانو د نوي مشر دغه نوي شرطونه یوه پلمه ده، آیا طالبانو نوی مشرتابه نه غواړي چې له جګړو لاس واخلي البته د یوې مودې لپاره؟
مجدا پلمہ کا ہم دا دا اول د دې خپل منځي اختلافات او لپاره دا ترته هغه راپښتین موشي یو خوای هم د سول خبر د خولې نه وېسل نه شي ولې چې دوی ټول کې مالل شي ویني یو دا خبره ده او بل خبره ده چې یوه شک نشته چې ګاونډي هیوادونه هم ورسره مشوره لري لکه څنګه چې بینالمللي قوتونه افغانستان سره هم مشوره لري نو دا مشورې باید ټول هغه خواته وشي هم مقابله ګټې مراد شي او هم سوله افغانستان ته د منطقې ته راشي.
صفا صاحب یو ورسته پوښتنه د مولا منصور له مشرتابه سره یو شمیر طالب مشرانو مخالفت څرګند کړی دغه مخالفت تر اوسه داسې ویل کېږي چې پای ته نه رسېدلی. مولا عبدالمنان نیازی چې ویل کېږي د طالبانو د شورا د هغه شورا چې له مولا منصور سره مخالفه ده ویل دي چې هغو ډلو چې له مولا منصور سره د مشرتابه په اړه خبرې اترې کولې مولا منصور ورته ویل چې نور مه راځئ فکر نه کوئ چې طالبان به په دوو ډلو وویشل شي.
زه فکر کوم چې دا اختلافات که هر څوک بل هم راپرسېره کوي په داسې حال کې چې هم د ملا عمر زوی هم ورور ملا اختر محمد منصور ته باید کړی دی نور هر څوک مخالفت څرګند کړي ما دا معنا دا نه لري چې دا مشر کېدلی نه شي مخالفت به پکې وي مګر دوی ته توجه به دا وي او ښه به دا وي خپله دوی ته چې راځي چې سوله د عمومي افغانستان کې دننه لکه فعلي حکومت هم چې دلته اپوزیسیون لري مخالف لري ممکن د طالبانو جنبش او نوزاد هم خپلو منځو کې یو مخالف د بلې نظریې پیدا کړي بیا دې په آزاده او په ډیموکراتیکه توګه د رسنیو د لارې د ښه ولس ته مراجعې لري افغان ولس ته د مراجعې له لارې د خپل مخالفتونه د ودې د افغانستان دپاره
بله پوهان ودیر صفای له تاسو نه مننه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صفای وو. تاسو هم کولای شئ چې پر موضوع موږ ته تلیفون وکړئ او خپل نظر را سره شریک کړئ. آیا د طالبانو نوی مشر په دغو نویو شرطونو سره چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یې وړاندې کړي چې ټول بهرني ځواکونه باید ووځي او د کابل او نړیوالو ترمنځ باید امنیتي او دفاعي تړونونه ټول لغوه شي بیا سوله کوو، آیا دا لکه څنګه چې د سولې عالي شورا ویلي یوه پلمه ده؟ تاسو هم همداسې فکر کوئ؟ راته تلیفون وکړئ او په دې اړه خپل نظر راسره شریک کړئ. یو اوریدونکو تلیفون کړی دی، بلې مهرباني وکړئ ځان را وپیژنئ.
السلام علیکم، نعمت الله جعفری د هلمند د ولایت میتاسه.
جعفری صاحب ښه راغلاست خبرونه ته.
مننه تاسو او محترم ملمتا د ریډیو کارکونکو اړوند سلامونه او احترامات وړاندې کوم. محترم، زما دغه یو پښتنه وه، یو نظر لرم چې دا د منصور منصور صاحب چې کوم دغه ډاکټر محمد منصور دغه نوې غوښتنه نه وه، ځکه تر دې مخته چې ملا صاحب و امیر المؤمنین و هغه وخت کې په سلګونو پیغامونو کې دا خبره وه کچری خارجان په افغانستان کې مشوره نه کوي، دا هغه زوړ شرط نوې شرط نه ده. او تاسو متوجه وئ چې کله چې لوی جګړه وغوښتل شوله رئیس صاحب کوم دا تر نور سره
جعفری صاحب تاسو څه فکر کوئ چې اوس په دغه بله په دغه اوسنیو شرایطو کې چې خپل مولا منصور د ټاکل کېدو په اولنی اعلان کې د سولې خبرې نه ویرات کړي خو اوس د سولې خبرې تقریبا ردوي، آیا فکر نه کوئ چې دا یو پلمه ده غواړي چې په دې شکل باندې جګړې ته دوام ورکړي او یا د طالبانو ترمنځ اختلافات چې د مشرتابه پر سر راپورته شوي دي هغه یو څه کم کړي؟
زه فکر کوم چې هغه اختلافات دي چې موږ خو اول نشته ګوره، دا عبدالمنان نیازی زه پېژنم له ډېره وخته پېژنم.
بله مننه ژوندی اوسه جعفری صاحب، تاسو نه مننه. یو بل اوریدونکی به راواخلو. په وروستیو کې د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو موضوع ډیره رابرسیره شوې ده، په خپل طالب مشرانو ازادي راډیو ته تلیفونونه کړي دي او د دغو اختلافاتو یادونه کړي. مولا عبدالمنان نیازی هم له ازادي راډیو سره څو ځلې په پرلپسې مرکو کې دا موضوع یاده کړې ده چې دوی ترمنځ اختلافات ډیر جدي دي. او یو بل اوریدونکی راخلو. بلې مهرباني وکړئ ورور ځان را وپیژنئ.
بله سروان صاحب، د میرویس قاسمی د قربان هم تماس میوردی.
سروان صاحب د تشن اسمان لاندې پروګرام کې اکثرا
هغه خپل احمد شیدر صاحب کومه دا طالبان چې وایلی دي چې دا افغانستان اشغالات نه دا خو خپل هم هغه اشغالات دي دا چې پاکستان ته ځانته سلاګانې اخلي دا چې راځي د افغانستان په مقابل کې جګړه دا خو خپل هم اشغال شوی دي
بله مننه
دا به ګونه د طالبان دي د کار نه کوي هغه خو
بلې تاسو نه مننه نظر مو واورید ډېر مننه یو بل اوریدونکو هم را خلو بلې مهرباني وکي او لند خپل نظر ورکړي مهرباني
پر نظر مدار دی اختر محمد منصور خپل څوک دی خارجي دی موږ دا غو د کایي سفر کیږي هغه دی خپل خارجي دی خبرې د ایسایډ خبرو دی ایسایډ ایسایډ بل څوک نه دی اختر محمد منصور خپل هویت څرګند کی نو دی خپل پر پدار نه لسی
بله ورور لطانه مننه خو د افات کلام باید په پام کې ولرو مک مایکروفون تاسو درکو د دې لپاره چې تاسو نظرونه واوریدل شي لطفا له مایکروفون نه سوء استفاده مکوي
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له ازادي رادیو نه
خبری ساعت په اونۍ کې درې ورځې دوشنبه سېشنبه او چهارشنبه په همدې ساعت اوریدل شي بیا هم په موضوع کې تمکیږو په کونړ کې دینی عالمانو او قومي مشرانو وای د سولې روانې هڅې یوازې یوه پروژه ده او تر څو چې یاد پروسې د مخ وړلو لپاره د پرمخ بیولو لپاره یو درست میکانیزم نوی جوړ شوی په هیواد کې سوله نشي راتللی دوی دغه راز د سولې د عالي شورا پر میکانیزم هم انتخاب کوي روح الله انوري پرې رپورټ لري
د کونړ ډېرې وسیدونکو او دینی عالمان په دې باور دي چې تر اوسه د هیواد په کچا د سولې راتلو او د جنگ پای ته رسیدو لپاره په اخلاص کار نه دی شوی بلکې پروسه په پروژې بڼه پر مخ بول شوې ده نو ځکه د هر ورځې په تیریدو جګړه د کمیدو په ځای زیاته شوې ده مولوی نجیب الله حقیار د سولې شورا په جوړښت او فعالیتونو نیوکه وکړه
کوم تشکیل چې جوړ لګوره په دې ساختار او تشکیل سوله نه راځي کدا ساختار او تشکیل په مرکز کې جوړل دا غلط جوړل دا د افراطو د تفرید نه ټک تشکیل دی کدا د کونړ په ولایت کې جوړل دا صحیح نه دی
حقیر وای د سولې شورا کې داسې کسان هم شته چې له دفتر څخه ورته معاشونه او نور امتیازات ورکول کیږي خو د سولې په اړه یې یو خبره هم له خولې نه راوځي او نه هم په ټولنه کې داسې محبوبیت لري چې څو تنه پرې راټول شي
هغه د سولې داعي چې هغه د خپل کلي کې یو ملا یو قومي مشر د یوې فاجعې د فاتحې لپاره او جنازې لپاره نشي تللی زه مطمئن یم چې دا سړی به صلح راوړي صلح د دې سړی راوستلی شي چې هغه په هر ډګر کې په خپل ولس کې بغیر د کم ناګوار شرط نه هغه په خپل ولس کې حاضر دی ولې دغه شان خلک نه را میدان ته کو او دا خلک سره په دې ملت کې
مولوی عبیدالله بهاري وایي سوله راوستل او جنگ بندول د هر افغان او مسلمان دنده ده که چیرته موږ ټولو په سمه توګه خپله دنده ترسره کړه نو سوله راتللی شي
کمنګ او تاسو علماي کرام د منبر د سرنه او د مشرانم د حکومت د سرنه او دارنګ دکاندارم د دکان د سرنه او دارنګ دیقانم د زمين د پټي د سرنه د سولې یو اواز پورته کی او یو متفق شو یو اتحاد شو چاته زه ورنو کو چې زمنګ سوله خراب کی چاته زه ورنو کو چې زمنګ بیا امنیت زمنګ په منځ کې بیا امنیت راوړي چاته زه ورنو کو چې زمنګ منځ کې عداوت او دښمنی راوړي نو واقعا سوله به زمنګ تر اخره او تر پایه پوري پاتې
پوخاني سناتور رفیع الله هیدری ویل وسلوال مخالفینو ته په کار دي چې د خبرو اترو للارې جنگ بند کړي او کچیرته هغوی بیا هم د جګړې دوام غواړي نو دوی هم متقابل عمل ته چمتو دي
هغه څوک چې سوله نه کوي جنگ غواړي جنگ وسکه او موږ ځوانان یو د خپل پولیسو شاته ودرېږي د خپل اردو شاته ودرېږي چې کور کې سبا وژني د ښځو په مخ کې وژني ښځې هم بېزته کوي د هغې نه خدا ده چې داسې ور وخېږي دا کوم ځای چې بیرغونه ودرولي همدلته مې ځان مړ کړي یو 500 کسه
د کونړ والی وحید الله کلیمزی وویل اوس په دې خبره هر افغان پوښوي چې په هیواد کې روان جنگ پردی او پردوی تپل شوی دی نو مخالفینو ته پکار دی چې له حقایقو ځانونه خبر کړي او سولې پروسې سره یو ځای شي
تیر واقعاتو وښودله چې دا جنگ دی موږ جنگ نه دی په افغانانو تپل شوی دی د پردیو جنگ دی پردیم لمسوي وطن را باندې ورانوي خپل ورور می خپل اولادونه او در را باندې وژني نو غوښتنم دا ده چې را دي شي د جنگ تاوتریخوالی نه د لاس واخلي
د خپل ورونو اولادونو وینې نه تویوي.
خلک وایي که څه هم چې افغان دولت له تیرو څو کالو په هیواد کې د جګړې پای ته رسولو او د تلپاتې سولې راوستلو دپاره ګڼې هڅې وکړې، خو تر اوسه یو هم داسې اساسي او رښتونی کوښښ نه دی شوی چې ورسره په افغانستان کې د جنګ بل شوی اور مړ شي.
په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه مو د کونړ د یو شمیر دینی عالمانو او قومي مشرانو انتقادونه واورېدل چې د سولې د روانو هڅو لپاره په جوړ شوي میکانیزم یعنې د سولې عالي شورا باندې انتقاد کوي او وایي چې دا د سولې د راوستلو لپاره مناسب ترکیب نه دی یا مناسب میکانیزم نه دی. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو، بیا هم احمد شیبر سړو ته راغلی دی. افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
ملا اختر محمد منصور چې ځان د طالبانو مشر ګڼي، د اختر په مناسبت پیغام کې ویلي دي چې په افغانستان کې به هغه وخت سوله راشي چې دغه هیواد د پردیو له اشغال څخه خلاص شي. د افغانستان د سولې عالي شورا دا خبرې د سولې لپاره یوه بهانه بللې ده. چارواکي وایي د جوجان ولایت د قوشتېپه ولسوالۍ په بازار کې د افغان سرتیرو په پوسته د طالبانو په حمله کې لس سرتیري وژل شوي دي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د افغان ولسمشر د فرمان پر اساس ټول دولتي او خصوصي مخابراتي شرکتونه مکلف شوي چې له مشتریانو څخه 10% مالیه واخلي. د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیران به نن پر دې خبرې وکړي چې څرنګه 1,00,000 کډوال پر غړو هیوادو وویشل شي. په پاکستان کې یوې پټې پوځي محکمې تېره ورځ 9 تنه په تروریستي فعالیتونو کې د لاس لرلو په جرم په اعدام محکوم کړل. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن وویل د هیواد پوځیانې د سیمې د ترستانو د ځپلو لپاره د ډیر اعتماد وړ دي. روحانی وویل له عراق او سوریې سره د اسلامي دولت د ډلې پر ضد مبارزه کې مرستې ته چمتو دی. د برلین پولیس وایي 8 ودانۍ یې پلټلې دي او دا پلټنه یې وروسته تر دې کړې ده چې 2 میاشتې یې یوه اسلامي ډله څارله چې په تروریستي فعالیتونو کې ښکېله ده، او د کاسو سریاسم یې په پارلمان کې په هګیو وویشت. سریاسم عیسا مصطفی چې نن کله وینا کوله د اپوزیسیون یو شمېر وکیلان یو دم پاڅېدل او پر دې د هګیو وارونه پیل کړل. د سریاسم ساتونکو ورمنډه کړه او د هغه پر سر یې چترۍ ونیوله. اوس هم سپورتي خبرونه له سباوون کاکړ څخه اورو.
د سلام پرانی کول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د افغانستان د فوټبال د 14 کلنو کم عمره لوبغاړي ملي ټیم نن هند ته په ماتې ورکول سره د سوبروتو کپ پایلوبي ته لاره پیدا کړه. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د مطبوعاتو مسؤل سید علي کاظمي ازادي رادیو ته وویل چې په پورنۍ لوبه کې د افغانستان ټیم د مانیپور ټیم ته 2-1 په وړاندې ماتې ورکړه او د دغه لوبو لومړی فاینلست شو. د ښاغلي کاظمي په وینا د افغانستان ټیم د پنجشنبې په ورځ د خپل سیال سره مسابقه کوي، خو تر دې دمه یې مقابل ټیم ټاکل شوی نه دی. د فوټبال د 14 کلنو کم عمره لوبغاړو د 2015 میلادي کال د سپرتو کپ سیالیو په هند کې د بېلابېلو عمرونو نجونو او هلکانو د ټیمونو ترمنځ له 10 ورځو را پدې خوا پیل شوي دي. د افغانستان د پاور لفټینګ ملي ټیم لوبغاړي په نړیوالو اماتور سیالیو کې د ګډون په هدف نن امریکا ته ولاړل. د پاور لفټینګ د فدراسیون رئیس خواجه فرید احمد صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالي د امریکا په لاس ویګاس ښار کې ترسره کیږي چې له افغانستانه یو 4 کسیز ټیم په دې سیالیو کې برخه اخلي. ښاغلی صدیقی زیاته کړه علي رضا رفیزاده، ولید صدیقی، محمد الله کټوازی او خواجه فرید احمد صدیقی په دې سیالیو کې برخه اخلي. ټاکل شوی دغه سیالي د سپتمبر پر 15 او د همدې میاشتې پر 18 نیټه به پای ته ورسیږي. ویل شوی چې افغانستان تیر کال هم په دې سیالوي کې برخه اخیستې و چې 2 د سرو زرو او 2 د سپینو او 1 د زیړو مډالۍ لاسته راوړی و. د فوټبال نړیوال ټولنې د چلسی فوټبال ټیم حمله کوونکي لوبغاړي د لوبې په میدان کې د جګړې له امله نقدي جریمه کړ. د فوټبال نړیوال ټولنې د راپور له مخې دغه پیښه د چلسی او ارسنال ټیمونو په سیالوي کې د ریکو کوستا او ګبریل بولیستا ترمنځ وشوه. کوستا تر دغه ناسم چلند وروسته د سره کارت په ترلاسه کولو سره له میدانه وویستل شو. د فوټبال نړیوالې ټولنې ویلي چې که چیرې د کور کوستا پر خپل جرم اعتراف وکړ، په 3 نورو لوبو کې به د ګډون چانس له لاسه ورکړي. چلسی په 3 راتلونکو لوبو کې د والسال، نیوکاسل او ساوثهامپټون لوبډل سره سیالي کوي. 24 کلن دیکو کوستا د چلسی ټیم لپاره په انګلستان لیګ کې د هسپانیا ملي ټیم کې لوبیږي.
خبری ساعت له ازادي رادیو اوري ک تر پایره سره ملګرتیا وکړي دغه موضوعاتو په اړه راپورونه درته خبرو. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي په یو شمېر وزارتونو کې ځینې عایداتي پوستونه مزایدې ته وړاندې کېږي او په لوړو بیو خرڅېږي.
همین وزیرایی که ما و شما رای دادیم اکثریتش بستای عایداتیشون با مزایده گذاشتن.
سپین مانی په افغانستان کې پر یو ماشوم د جنسي تیری په اړه د نیویارک ټایمز په راپور اندېښنه ښودلې او هغه د افغانستان د قوانینو او د دې هېواد د نړیوالو ژمنو خلاف کار بللی دی. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې د لوی اختر په رارسېدو سره د څارویو بیې ډېرې لوړې شوې دي.
پخوا به چې زه په شپږ زره شپږ نیم زره باندې ډېر ښه غټ څه بدې مګم اوس په لس زرو په دولس زرو پورې خبر رسېدلی.
د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیران نن د کډوالو او پناه غوښتونکو د مسلې په وړاندې د ګډ دریز د غوره کولو په مقصد بیړنۍ غونډه کوي. مخکې له دې چې د افغانستان په اړه راپورونو ته مخه کړو، بیا هم یو راپور راخلو چې د افغانستان له مسئلې سره تړلی ده. په تېره بیا په دې وروستیو کې اکثر افغانان غواړي چې اروپایي هیوادونو ته ځان ورسوي. دا هغه موضوع ده چې د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیران دې ته اړ کړي چې پر دې موضوع نن بیړنۍ غونډه وکړي. دا غونډه په بروکسل کې جوړیږي او په داسې وخت کې جوړیږي چې هنګري چې اروپایي هیوادونو ته د کډوالو او پناه غوښتونکو یوه مهمه لاره پرې سپره ده، خپل پوځ ته نوي صلاحیتونه ورکړي چې دې هیواد ته د پناه غوښتونکو او کډوالو د ننوتو مخه ونیسي. رضوان مراد او په دې اړه نور تفصیل.
په داسې حال کې چې اروپایي هیوادونه د پناه غوښتونکو له بې سابقه څپې سره مخامخ دي، د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیران له دې مسئلې سره د مقابلې لپاره نن په بروکسل کې خبرې کوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د اروپایي ټولنې پر مشرانو غږ کړی دی چې د پناه غوښتونکو پر وړاندې زړه سواندې اوسي. بان کی مون ویلي دي د اروپایي هیوادونو په سرحدونو کې د پناه غوښتونکو د وضعیت په اړه دی اندېښمن دی. بلورتا د یونان صدر اعظم الکسس سپراس ویلی اروپایي هیوادونه باید په ګډه مسؤلیت واخلي، کنه د نوموړي پوینا د یو موټي اروپا خبره بے معنا ده. اخوا بیا هنګری د هیواد ته د پناه غوښتونکو د داخلېدو د مخنیوي لپاره خپل پوسته د اقداماتو امر کړی دی. د هنګری صدر اعظم ویلی د پناه غوښتونکو له امله نه یوازې د دې هیواد پولې بلکې ټوله اروپا له خطر سره مواجه ده. هنګری، پولند او چک جمهوریت د اروپایي ټولنې هغه غړي دي چې پر اروپایي هیوادونو د پناه غوښتونکو د ویش په اړه د اروپایي ټولنې پیشنهاد رد کړی دی. فرانس پریس خبري اژانس وایي اکثره پناه غوښتونکي غواړي چې د یونان، هنګري او سربیا له لارې ځانونه جرمني او سویډن ته ورسوي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان وایي د روان 2015 میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې نږدې نیم میلیون پناه غوښتونکي د مدیترانې سمندر له لارې اروپا ته رسېدلی دي. د دې سازمان په وینا شاوخوا 2300 پناه غوښتونکي چې هڅه یې کوله د مدیترانې سمندر له لارې اروپا ته ورسیږي، سږ کال د کښتیو د ډوبېدو په پیښو کې د سمندر د توپاني څپو ښکار شوي دي.
د هغو کډوالو او پناه غوښتونکو ډېره برخه چې ځانونه اروپایي هیوادونو ته رسوي له سوریې وروسته افغانان جوړوي. د عبدالله په نوم یو افغان نږدې یو نیم کال مخکې د جرمني په مقصد له هیواده راوتی و، خو د پیسو د کمښت له کبله تر اوسه په بلغاریا کې بند پاتې دی. عبدالله اوس په خپله قاچاق بر شوی دی او خلک له بلغاریا نورو اروپایي هیوادونو ته لیږدوي. د عبدالله کیسه به د بشیر ګواښ زموږ د مشال راډیو د همکار په راپور کې واورو.
اروپا ته تلونکو کډوالو کې د شام یا سوریا ترڅنګ د افغانستان او پاکستان زرګونه کسان شامل دي. عبدالله هم له دغه سې کسانو څخه وو چې یو نیم کال مخکې له افغانستانه د ایران او ترکیې په لارې بلغاریا ته ورسید. هغه غوښتل چې جرمني ته لاړ شي خو لارې سختې وې. د بلغاریا په سر ښار صوفیه کې یې اوسېدل او د یو ملګري په نټ کیفه کې یې کار پیل کړ. دلته به یې نو راغلو کډوالو ته د مخکې تګ په اړه مشورې ورکولې. له همدې کاروبار جوړ کړ او اوس د بلغاریا څخه سربیا پورې د انسانانو قاچاق کوي. نوموړی وایي پولیس چې د یې ماماګان بولي ورسره مرسته کوي.
هلته چې کوم د بلغاریا د پوسټ ټکسیانې دي واړه موټرې دي په دغه کې کېنې پوسټ پیسې ورکوي. بارډر کې سرویس مین ته یاد مزل د پوسټ چې دلته چې کوم د اکثر لکه ماماګان هم ورسره جوړې پیسې اخته خوشې کوي. خپل افغانۍ زی ورسره رابلرې کې من سر سروې پور مسولیت لرم سره
عبدالله چې موږ یې په غوښتنه نوم بدل کړی وای چې له تیرو اوو میاشتو راهیسې د انسانانو قاچاق کوي. د نوموړي په خبره اروپا ته راتلونکي خلک په ځنګلونو کې په ورځو ورځو مزل په سمندرونو کې د کښتۍ په سختو سفرونو او په بندو ټرکونو کې د تګ په کړاو ښه پوهیږي. ډېر پکې ژوند هم وبیلي خو بیا هم غربي هیوادونو ته له تګ نه منع کېږي.
د قاچاق خو له سره ګرانټي نشته د ورو دی کې نیول راځي دی کې هر قسم مسلې راځي ورو دا خو مخکې نه لکه موږ ورته وایم کوشش سره دی کې ګوره مرګ شته او لږ شته تنده شته هر قسم مسلې پکې شته ده د قاچاق په کار کې ګرانټي له سره وینه هغه وایي چې دا خو موږ ته ښکاره معلومه ده کوشش مرګ شته در شته او لږ شته تنده شته هر څه شته پکې کوشش هغې ته غاړه ږدي.
عبدالله د ښه ژوند په هیله درې ځل اروپا ته راغلی خو هر ځل به د بېلابېلو هیوادونو حکومتونو بیرته افغانستان ته ستون کړ. هغه وایي کلي کې پرې دومره ډېر قرضونه وو چې څلورم ځل بیا راغی. نوموړی د انسانانو د قاچاق له لارې پیدا کوونکي میاشتني عاید په اړه کره معلومات نه ښیي خو وایي چې کافي پیسې یې پیدا کړي دي.
انسان خرڅول او اخیستل او خرڅول د انسان بزنس د سر خطره ده ټوله ما کوم مقصد او کوم دغه پوشه خدای پوره کړه نن د سبا د بزتی او زمو چیرته یا خپل وطن ته زمو یا څه کوم د بس د غلط اسناد چیرته واخلم پوشه نو خپل د مټ مزوري شروع کړه ته بس تا
د عبدالله په نوم د افغان څرګندونه مو واورېدې چې اروپایي هیوادونو ته په تېره آلمان ته د تلو په مقصد یو نیم کال مخکې راوتلی و خو اوس په بلغاریا کې بند پاتې دی او په خپله یې اوس قاچاق ته مخه کړې او خلک له ناقانوني لارو اروپایي هیوادونو ته استوي.
د ازادي راډیو خبری ساعت
خبری ساعت هر ورځ البته وبخي په اونۍ کې درې ورځې دوشنبه سېشنبه او چهارشنبه د افغانستان په وخت په درې بجو پیلېږي او تر پنځو بجو پورې اورېدلی شئ. د ازادي راډیو دا خبری ساعت زه نوریاس نوري وړاندې کوم. د ولسي جرګې ادارې پلاوی وایي یو شمېر وزارتونو کې ځینې عایداتي پوستونه مزایدې ته وړاندې کېږي او په لوړو بیه خرڅېږي. د ولسي جرګې منشي عبدالرؤوف انعامي دا څرګندونې نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې وکړې. په عین حال کې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسیون د استخدام په پروسه کې د فساد موجودیت تاییدوي خو وایي چې دغه اداره یوازې له دغه بهیر څخه څارنه کوي. قسیم سلیمان له نورو جزئیاتو سره.
د ولسی جرګې منشي عبدالرؤوف انعامي وایي د درو وزارتونو په اړه یې اسناد ترلاسه کړي چې پکښې عایداتي پوسټونه مزایدې ته ایښودل سوي دي. ښاغلی انعامي د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې د وینا پر مهال دا روښانه نه کړه چې دا وزارتونه کوم دي خو ویې ویل چې حاضر دی په دې اړه اسناد وړاندې کړي.
همې وزیرو کې موږ شما رای دادیم اکثریتش
دغه وزیرانو ته چې موږ رای ورکړه اکثریتو یې خپل عایداتي بستونه مزیدې ته ایښي دي. که وایس اسناد راوړم درې وزارتونه مې یادش کړي چې هره ورځ مې غوښتي وي ستاسو سره یې شریکوم.
تر دې مخکې د اصلاحاتو او ښې حکومتدارۍ په برخه کې د ولسمشر فوقالعاده استازي احمد ضیا مسعود ویلي وه چې په یو شمېر وزارتونو کې لوړپوړي کسان د وزارتونو د مسؤلینو لخوا ګمارل کېږي خو تر دې مخکې یو لړ شکایتونه د ولسي جرګې غړو ته هم متوجه وه چې ګڼې په دولتي ادارو کې ځینې کسان د دوی په سپارښتنه ټاکل کېږي. په همدې حال کې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون دا مني چې په یو شمېر وزارتونو کې د استخدام په پروسه کې فساد شته خو وایي چې دوی یوازې د دغې پروسې څارنه کوي. د دغه کمیسیون د مطبوعاتو مسؤول محمد یونس مهرین ازادۍ راډیو ته وویل چې د ملکي خدمتونو د بورډ قانون د ولسمشر د فرمان له مخې تعدیل سوی او اوس د وزارتونو مسؤولان په خپله لومړی دویم او دریم بست ټاکي.
د اداري اصلاحاتو د کمیسیون او د ملکی خدمتونو د بورډ یو غړی یوازې یو څارونکي غونډې وزارت ته ځي او د ازموینې له بهیر څخه څارنه کوي او د ټاکنو په بورډ کې کمیسیون هیڅ ډول صلاحیت نه لري.
و مغوشتل په دې اړه د حکومت نظر هم ولرو خو هغوی خبرې کولو ته حاضر نسول. د چارو کارپوهان په دولتي ادارو کې د فساد یو ستر لامل په ټاکنو کې د وړتیا نه مراعاتول په ګوته کوي او وایي چې تر ډېره دولتي کارکوونکي د پیژندګلوۍ او یا هم رشوت له مخې انتخابېږي.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلای شئ. د جوزجان چارواکي وایي چې د دې ولایت په یوه امنیتي پوسته کې لږ تر لږه لس سرتیري په یوه حمله کې چې د پوستې د یوه سرتیري په مرسته حمله کوونکو ترسره کړې وژل شوې. دا پېښه نن سهار وختي د دې ولایت په قشټېپه ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. د جوزجان د امنیې قمندانۍ مرستیال عبدالحفیظ خاشي هغه سرتیری چې حمله کوونکو ته یې دغه امنیتي پوستې ته د ننوتو اجازه ورکړې وه محمد عالم یاد کړی او زیاته کړې ده چې د ډزو په تبادله کې عالم او ټول حمله کوونکي چې شمېر نه دی معلوم وژل شوي. د طالبانو د دغه حملې مسؤلیت هم په غاړه اخیستی دی. سپینه مڼۍ په افغانستان کې پر یو ماشوم د جنسي تیری په اړه د نیویارک ټایمز پر راپور اندېښنه ښودلې او هغه د افغانستان د قوانینو او د دې هیواد د نړیوالو ژمنو خلاف انکار بللی. د نیویارک ټایمز په یو راپور کې لیکلي چې هغو امریکایي افسرانو چې د دې پېښې د مخنیوي هڅه یې کړې وه له خپلو دندو ګوښه شوي او له افغانستان ایستل شوي دي. د ازادي راډیو خبري څانګې پر دې موضوع راپور خپور کړی. مهم ټکي فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست د دوشنبې په ورځ په واشنگټن کې په یوه خبري کانفرنس کې د نیویارک ټایمز د دغه راپور په اړه خبرې وکړې. په دغه راپور کې راغلی هغه امریکایي افسر چې غوښتل یې پر یوه ماشوم د جنسي تیري مخه ونیسي له انضباطي جزا سره مخامخ سوی او له افغانستانه ایستل سوی دی. جاش ارنست په افغانستان کې د تنکیو ځوانانو پر خوندیتوب اندېښنه شوي او پر هغوی جنسي تیری د افغانستان د قوانینو خلاف کار بولي.
The United States works closely with the Afghan government, civil society.
دوی وايي د امریکا متحده ایالات افغانستان له حکومت، مدني ټولنې او نړیوالو سازمانونو سره لنیږدو کار کوي ترڅو په افغانستان کې له ماشومانو څخه ناوړه ګټه اخیستنه پای ته ورسیږي او د بشري حقونو په برخه کې د پوهې سطح لوړه سي. د قانوني مراجعو وړتیا باید د دې ډول جرایمو په مخنیوي کې ډېره سي. موږ ټینګار کوو چې افغان حکومت او د افغانستان مدني ټولنې دي د قربانیانو کورنۍ خوندي او حمایه کړي او په جدي ډول غواړو چې د دې ډول جرمونو عاملین د افغانستان د قوانینو سره سم عدالت ته راوستل سي او حساب ورسره
وسي.
په همدې حال کې سپینې ماڼۍ او پنټاګون یا د امریکا د دفاع وزارت دا د افغانستان د حکومت مسؤلیت بولي چې د دې ډول پیښو د عاملینو د جزا په اړه پریکړه وکړي. د یو شمېر راپورونو پر اساس په ډېرو دغسې مواردو کې حکومت کومه پریکړه نه ده کړې. د نیویارک ټایمز په دغه راپور کې دن کوین چې د امریکا د ځانګړو ځواکونو یو افسر دی په افغانستان کې د دندې ترسره کولو پر وخت د افغان وسلوالو ملیشو یو قمندان یې لیدلی چې یو ماشوم یې په ځنځیرونو تړلی او ناوړه جنسي استفاده یې ترې کوله. دغه امریکایي افسر دا قمندان وهلی و خو دن کوین د ځانګړو ځواکونو د قمندانۍ لخوا له دندې ګوښه او له افغانستانه وایستل سو. دن کوین وایي امریکایي قمندانانو خپلو ځواکونو ته ویلي چې د افغان ملیشو لخوا پر ماشومانو د جنسي تیري پیښو ته پام ونه کړي. نیویارک ټایمز دغه راز په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قمندانۍ ویان براین تریبوس له قوله لیکي چې وایي له ماشومانو ناوړه ګټه اخیستنه په خپله د افغانستان په جنایي قوانینو پورې تړلې یوه موضوع ده. د امریکا د دفاع وزارت ویاند تورن جیف دیویس هم دغه مسله د کرکې وړ او په بنیادي ډول یې د افغانستان د قوانینو د تطبیق کوونکو ارګانونو پورې اړونده بولي. خو د امریکا د کانګرس یو غړی ورن بوچانن وایي چې دا سمه نه ده چې پنټاګون امریکایي سرتیرو ته وایي چې د دې ډول پیښو څخه پام واړوي. دی وایي یوازې هغه کسان باید مجازات سي چې دغسې غیر اخلاقي کارونه ترسره کوي.
جوان
سری کسا پولیس وژل شوی دی
تکار اوس مشکنه هبه چې تکار مریض راغی
تکوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګو لا وخت در شری
په هنه
اوس مو په مکتب کې د باران د پاره باندې نشته مو پس مګه کینو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د افغانستان مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې سر له سبا یعنې د میزان له لومړۍ نیټې به د ټلیفونونو پر کارتونو وضع شوې مالیه د تطبیق وړ وي. د دې وزارت ویان محمد یاسین سمیم نن ازادي راډیو ته وویل چې دا مالیه په ډیرو هیوادونو کې د اجرا وړ ده. د افغانستان د مالیې وزارت دا اقدام ستایي او وایي چې دا به د هیواد په عوایدو مثبت تاثیر وکړي. خو د حکومت دې کار ته عام خلک اندېښمن دي او وایي چې خلک د دې ډول مالیو ورکولو توان نه لري. رحمت الله افغان پرې راپور لري.
افغان حکومت د کورنیو عوایدو د سرچینو د منډلو په هدف دا ځل په یو بې ساري اقدام کې د ټلیفون په مصرفي کارتونو 10% مالیه وضعه کړه. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې دا تر هم مالیه وزارت کابینې ته سپارلې وه او دا ډول مالیه په نور نړۍ کې هم موجود دي. د دې وزارت ویان محمد یاسین سمیم د سه شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سر له چهار شنبه یعنی د میزان په لومړۍ نیټه به د ټلیفونونو په کارتونو وضع شوې مالیه د تطبیق وړوي.
هغه طرحه چې مالیه وزارت جوړه کړې او هغه مصوبه چې د کابینې په غونډه کې ترتیب شوې، ولسمشر یو تخنینی فرمان صادر کړی چې د هغه تخنینی فرمان په اساس له ټولو شرکتونو که خصوصي وي او که دولتي وي 10% خدماتي محصول اخیستل کیږي.
هغه زیاته کړه کله چې څوک ټلیفون ته کریډیټ کارت ور اضافه کوي نو 10% به د دولت بودیجې ته ځي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د معلوماتو له مخې د محل په ټول افغانستان کې 15 مخابراتي شرکتونه فعالیت لري چې شاوخوا 22 میلیونه تنه له ټلیفون څخه استفاده کوي. په ورته وخت کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې عالي اداره وایي له مخابراتي شرکتونو څخه د مالیې په راټولولو کې ستونزې موجودې دي او حکومت باید په دې برخه کې تصویب شوي قوانین تعدیل کړي. د دې ادارې د دفتر رئیس احمد رشاد و تاخیل ازادي راډیو ته وویل د ټلیفون کارتونو څخه مالیې راټولول نوی شی دی نو حکومت باید دا ډول مالیو په راټولولو کې شفافیت رامنځته کړي.
مشکلات په مالیاتو کې لیدل شوي دي چې بیا مې تر هغه وخته پورې قانون اصلاح نه شي دا شیان موجود دي.
بلخو د افغانستان مالی وزارت وایي چې د مالی د راټولولو لپاره به په نوي لارو چارو غور وکړي. د دې وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زای وایي په پام کې لري له اړوندو ادارو سره په همغږۍ یا د مالیه د کمپیوټر له لارې راغونډه کړي. خو د حکومت دې کار ته عام خلک اندېښمن دي او وایي چې خلک غریب دي او د دې ډول مالیه ورکولو توان نه لري. دو تنو کابل ښاریانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چې جمهور صاحب ته په کار ده چې زمینه د کار مسایده کې خلک وته بیا غې نه وروسته کولی شي. دا خو د خلکو په فایده ده، خو لیکن په اوس وخت کې دومره چې اقتصاد د خلکو ډېر ټیټ راغلی او ډېر ورځ په ورځ په ښکته کېدو ده
و خدا کنه این کار به دولت بره، بودجه دولت بره، به جیبای شخصی نرد.
افغان حکومت په داسې حال کې دا اقدام کړی چې هم خلک د ټلیفون خدماتونو له ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي او وایي چې یوازې مخابراتي شرکتونه په ښارونو پورې محدود دي، ورځ تر بلې په ولسوالیو کې خپل فعالیتونه دروي. د چارو کارپوهان ټینګار کوي چې حکومت باید په دې برخه کې په مخابراتي شرکتونو فشار راوړي چې د ټلیفون او انټرنیټ خدماتونه معیاري کړي او په هغو ځایونو کې چې ټلیفون کار نه کوي خپل فعالیتونه پراخ کړي.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د حج او اوقافو د وزارت له مخې سبا عرفه او بل سبا هم د اختر د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. د لوی اختر په لومړۍ ورځ اکثره خلک چې وس لري قرباني کوي، خو د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې د څارویو بیې ډېرې لوړې شوې دي. زموږ همکار اجمل تورمان ښار ته تللی، په دې اړه د څارویو له یو شمېر اخیستونکو او خرڅونکو سره خبرې کړې دي.
وای کله څنګه کله څنګه لوی اختر ته تر دوه ورځو هم کمې پاتې دي. راغلو دلته د څارویو بازار ته چې له نږدې د اخیستونکو او خرڅونکو څخه وپوښتو چې د مالونو بیې څنګه دي. ور به شو دوی سره مو له نږدې خبرې.
ځان ته وپېژنه، نوم دې څه دی؟
زما نوم عبیدالله بارک صاحب، کابل اوسېدونکی یم.
دا په سرې په څو اخیستو؟
دا مې تقریبا په شپږنیم زره.
شپږنیم زره؟ یعنی څه فکر کوې دا د اختر لپاره قیمت شوي دي، ګران شوي دي او که نه په همدې بیې ول پخوا؟
نه ول، اوس قیمت شوي تر پخوا څخه. پخوا به چې دا په شپږنیم زره باندې ډېر ښه غټ سوبې دي اخیستل، مګم اوس په لس زرو په دولس زرو پورې خبر رسېدلی.
مانو عارف ده لغمان ولایت کرغی ولسوالی اوسېدونکی یم.
عارف جان، دلته اوسېږي او که دا د لغمان نه راوسې د خرڅون
لپاره؟ لغمان نه راوسې د خرڅون لپاره.
لغمان نه په څو دی؟ دا خوسې په څو دی؟
یار دا مختلف نرخونه لري، نو دا اوه دېر زره روپۍ، دا پنځه دېر زره، داسې رقم دي، درې دېر زره، دوه دېر زره، پنځه دېر زره.
د پخوا په پرتله باندې څونه ګران شوي دي؟ پخوا په څو دا اوس د اختر دپاره نرخ پورته شوی دی؟ نه دی پورته شوی.
یاره، نو ما د اختر لپاره خامخا قیمته کېږي، ځکه چې ټول خلک هم د اختر ساتلی.
او تاسې هم خلک د خو ګوتې نه نیسئ، نو چې په لاس وي په شل یې خرڅوئ څنګه؟
نه شل باندې نه خرڅوو، موږ هم اخیستې دي، موږ هم اخلو، بس هلته یې اخلو، همدسې قیمته کېږي، ټول مال هر چا ساتلي، خو همدغې ته ساتلي، مصرف یې پرې کړی. البته چه مذاکی یه اختر داشت ولی خالق ساتلی با سالت جیکسیج منگیر اول میخو منگیر میذاری بیگ اختره اون
شو در اوضی توی خرطی شیت راست پری
داره خرطی کرد خونتو سلام داد و داد وسیم دستی داد دریا ما در اوضی اول سادور نور مال تو ولار دیگر نور که
نمیم اگر محمد دا
اول کم زی در اغلب
زل شمال چمن
شمالی نه
شمالی اونی سمت زل شمالی
دامالیم شمالی در اوله ادا پچوده
15 سال بزار
دا خوري شوخ دي
شوخ وبينو
پچوره ويله
15 سال بزار
اخري پسو
اخري 3 سال بي
اخري 3 سال بي
زمانم نجيب الله ده کابل ولایت نه ما پچا قلاي وزير واد کي وسو
څنګه راغلي نن دلته
نن راغلي په خاطر دي قرباني سيو پس مسو اخلي دي قرباني لپاره
څنګه دي نر خونه څنګه دي
ولا نر خونه ډير جګ دي
جګ دي
ډير جګ دي
په خوا په ترلاسه سره ته
په خوا په پرتله را فکر کوم چې 50% دی فکر کوم چې دی
په څو درته وای دا یو پسې
ته اوس پاروس کله ما یو پسې خشته یو په یو لس نیم زره هغه پسې اوس په 3000 په 9000 روپۍ دی
نو څه وای خلک ته ولید نه ګران
دوی وای سمال نه پیګم خو ما خلک شانه واره دی وای سمال پاکستان پاز
مان پاکستان شي
پاکستان خو ته زی
ها
سګل مال پاکستان ته زی
دا لمړی ځل نه راشه د اختر پر رسیدل سره د مالونو او ساروی قیمت لوړی خلک شکایت کوي هر اختر کله چې څور زی د اختر لپاره پاتې شي او دوی غواړي چې د قربانۍ لپاره مال راونی سي نو د مالونو قیمت لوړ تللی دوی دا هم وایي چې باید داسې و مرجوي چې د دغه ساروی او یا د دغه مالونو قیمتونه کنټرول کړي اجمل تورمان آزادۍ رادیو کابل
ای په هغه چې اټومیټیک ټیکنالوژي د انسانانو پر ژوند کې څه ونډه لري په ورځني ژوند کې دغه ټیکنالوژي په کومو برخو کې ډیره کارول کیږي او د انسانانو لپاره څه خطرونه لري لمرالې بشیر څه به وورو
په 1909 کال کې د امریکا په پنسلوینیا ایالت کې د 3 مایل آیلند په نامه یو اټومي بټۍ وچاو ده او دا ځکه چې د خوندیتوب لپاره تڼۍ کار پرې شو د پنسلوینیا ایالت دغه اټومي بټۍ د نړۍ تر ټولو خوندي بټۍ ګڼل کېده خو بیا هم شاید د تاریخ تر ټولو لویه پیشه په همدې بټۍ کې سوې وای اټومي ټکنالوژي له ځانه سره طبي خطر لري د 3 مایل آیلند بیلګه څرګندوي چې د اټومي ټکنالوژي سره د اړوندو ټولو خطرونو وړاندوینه امکان نه لري ویل کېږي چې په اټومي برېښنا کوټونو کې د پیښو له کبله د وژل کېدونکو په پرتله په ترافیکي پیښو کې د وژل کېدونکو شمېر زیات وي خو په ترافیکي پیښه کې که یوه کورنۍ اغېزمنه کېږي د اټومي ټکنالوژي شایي ښارونه وران کړي او د یوه هېواد هوا له کثافته ډکه کړي له اټومي وړانګو اغېزمن سوي کسان د ټول عمر لپاره اغېزمن کېږي او د دوی راتلونکي نسلونه هم اغېزمن وي په 1980 لسیزه کې په برازیل کې د راډیو اکټیویټي له لارې د درملنې یو ماشین چې په یوه تش روغتون کې پرېښودل سوی و کثافت ټولونکو وموند او د کباړ په دوکان کې خرڅ کړ د کباړ د دوکان کارکوونکي د دې ماشین پرزې جلا کړې او دننه یې پکښې یو کپسول وموند په دې کپسول کې داسې پوډر و چې د شپې لخوا به برېښېدل د دا پوډر کور ته یوړل چې خپلې مېرمنې او خپلوانو ته یې ورښکاره کړي یوه میاشت وروسته څلورو قربانیانو خپل ژوند له لاسه ورکړ دا قربانیان له سرپو جوړ سوي تابوتونو کې شخ کړل سول ځکه چې د اټومي وړانګو اغیز یې په بدنونو کې ډیر زیات و او نورو ته یې د انتقال اندېښنه وه د راپورونو له مخې وروسته تر 80 پورې کسان د دې پیښې قربانیان سول اټومي انرژي نه جوړېدای سي نه له منځه وړل کېدای سي خو د یوه حالت بل ته تبدیلېدای سي که څه هم اټومي ټکنالوژي له ځانه سره خطرونه لري د اټومي ټکنالوژي په ګټو کې یو شمیر د یادولو وړ دي د بیلګې په توګه د زراعت او خوراک په برخه کې کارېدونکي راډیو آیسوټاپ او وړانګې د خوراک په تولید کې مرسته کوي د خوراک د تازه ساتلو په برخه کې هم اټومي او بایو ټکنالوژي مرسته کوي د نړۍ لومړی برېښنا کوټ چې د برېښنا تولید یې پیل کړ په 1950 لسیزه کې پرانستل سو نن د نړۍ له برېښنا څخه د پام وړ برخه د اټومي انرژي له لارې جوړیږي دغه ټکنالوژي د بوټو لپاره او همداراز د حشراتو په کنټرول کې هم مرسته کوي آیسوټاپ هایډرولوژي یا د اوبو اټومي تخنیک د اوبو د سرچینو په معلومولو کې مرسته کوي د اوبو په بندونو او دمځکو خړوبولو په لښتیو کې د خرابې معلومولو لپاره کاریږي همداراز په طب کې هم اټومي ټکنالوژي ډیره کاریږي د ګڼ شمیر ناروغیو د تشخیص او درملنې لپاره اټومي وړانګې او راډیو آیسوټاپ کاریږي په نړۍ کې تر 10,000 زیات روغتونونه په درملنه کې راډیو آیسوټاپ کاروي ګڼ شمیر روغتیایي آلات د ګاما وړانګول لارې له مکروبونو پاکیږي. اټومي ټکنالوژي د انصرونو په معلومولو کې هم مرسته کوي. همداراز د هنري کارونو لکه په لاس جوړ شوي انځورونو لپاره کاربن 14 تخنیک کاریږي چې څرګند کړي یو انځور څومره زوړ یا لرغونی دی. د اټومي بیټریو په کارولو سره په تشیال کې اړیکې ټینګیږي. په تشیال کې د راډیو آیسوټاپ پلوټونیم 238 په کارولو سره تشیال ته بي پیلوټه سپوږمکۍ لیږل کیږي. د ستورو د عمر په معلومولو، هلته د کیمیاوي جوړښت، هلته د تودوخې درجه او داسې نورو کې هم اټومي ټکنالوژي کاریږي. د یادونې وړ ده چې افغانستان د نړیوالې اټومي انرژي ادارې غړیتوب په 1950 کال کې ترلاسه کړ.
په دې خبري ساعت کې مور طالبانو د نوي مشر څرګندونې واورېدې چې د لوی اختر په مناسبت پیغام کې کړی وي. ملا اختر منصور ویلي چې په افغانستان کې سوله یوازې هله ټینګېدی شي چې ټول بهرني ځواکونه له دې هېواده ووځي. دغه راز مو واورېدل چې د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي یو شمېر وزارتونو کې ځینې عایداتي پوستونه مزایدې ته وړاندې کېږي او په لوړو بیو خرڅېږي.